ماسپښین 2 بجې شوې د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږنی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ساجی رادیو .com کې هم نیولای شي. وړاندې د اصلاحات او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی د فوقلاده استاد انتقادونه در سره شریکو چې ادعا کوي په دولتي ادارو کې د حکومت مخالفه وسلوالو نفوس زیات شوی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه داري چې د ایران د سپای پاسران انقلاب قومندان نن وویل چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندوی پروګرام بند نه کړي او د امریکا په ختیځ پنسلوانیا ایالت کې په یو وسلوال حمله کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له قسیم سولمل څخه.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالاوی د مخالفینو په وړاندې روانه جګړه مشروع ده او که ودرول سي نو حالات به خراب سي. په هرات کې د طالبانو د خپل منځي جګړې په نتیجه کې 150 تنه وژل شوي دي او د ښار جوړونې وزارت وایي د دارلمان مانی د بیا رغونې چارې به د راتلونکي حمل په میاشت کې پیل سي. د هم پوره خبرونه. د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای افغانستان ژغورنې ته اړتیا لري او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو جګړه مشروع ده. ښاغلی عبدالله نن د کندز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خیلی د 15 تلین غونډې ته وویل چې که افغان ځواکونه یوه ورځ جګړه ودروي نو په افغانستان کې به حالات خراب سي.
اگر خدا نخواسته یک لحظه سنگرداران
که امروز در سر و سر که یوه شیبه هم حق کسان چی په سنگرانو که در خلکو څخه دفاع کوي خپل وصله پر مزک کشش نو در هیواد وضعیت به څنګه سي. نو سولی ترسیدل در قوی رده او صادقانه کوششونو په معنا ده.
و کوشش صادقانه در این داستان
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی او یو لامل یې د دوی په وړاندې د افغان ځواکونو د جګړې تیزیدل ښودلې دي. د اصلاحات او شی حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه اندېښنه څرګندوي. ښاغلی مسعود چې نن یې د کندز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خیلی د تلین مراسمو ته وینا کوله دې موضوع ته داسې اشاره وکړه. واقعا چې وسلوال مخالفین توانېدلی چې زموږ د هیواد په ښارونو ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي. نوموړی زیاتوي چې په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او آن تر دې چې په ښوونځیو او نور مرکزونو کې ځانته جلب او جذب هم کوي. وړاندې په دې اړه راپور هم لرو. د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د خپلمنځي جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو څخه 150 تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول مهدي حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شاوخوا سل د ملا رسول اړوند طالبان دي او پاته نورې د ملا منصور له پلویانو څخه دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد جګړه تاییدوي خو د طالبانو د تلفاتو د شمېر په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر کړي. د هرات سیمه چارواکي وایي دوی وضعیت څاري او کچېرې جګړه ملکي وګړو ته خطر پیش کړي نو دوی به هم مداخله وکړي. د طالبانو دواړو لورو تر اوسه خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. او د ښار جوړونې وزارت وایي د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې عملي پړاو به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل کړي. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول او د ښار جوړونې وزارت سلاکار سید ضیا حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې د لومړنیو نقشو 80% کار بشپړ شوی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب قومندان نن وویل چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي. جنرال امیر علی حاجی زاده پرون شپه د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې سپاه پاسداران د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هیڅ کله نه دی منلی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې سپاه پاسداران د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د توغندیو یو شمیر ازموینې وکړې. د رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د چهار شنبه ورځې په ازموینه کې پر یوه توغندي لیکل شوی و چې اسرائیل باید محو شي. متحدو ایالاتو ویلي چې د ایران د نویو ازموینو په اړه به ډېر ژر ځوابي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربي پرون په دې اړه خبریالان نو تو ویل
موږ
ته نن د ایران لخوا د نورو میزایلونو د توغولو خبرونه د پخوانیو هغو په څیر را رسیدلی دي. موږ هغو ته کتنه کوو او په دې اړه به یا له خپلې خوا په یو اړخیز ډول او یا د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې مناسب ځوابي اقدام وکړو. د ایران د سپاه پاسداران ځواک مشر جنرال حاجي زاده وویل قدر توغندي تر 2000 کیلومتره پورې د واټن د ویشتلو لپاره جوړ شوی او کولای شي له یو امن ځای څخه اسرائیل په نښه کړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې یو شمیر ایراني چارواکو د دې ادارې د متقاعد مامور رابرت لیونسن په موندلو کې د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. رابرت لیونسن شاوخوا 9 کاله مخکې د ایران په یوه ټاپو وزمه کې لادرکه شو. اف بی آی پرون وویل چې د امریکا او ایران د حکومتونو ترمنځ همکاري د خوشبینی وړ ده او هیله یې څرګنده کړه چې لیونسن به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ایران د دواړو حکومتونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې له مخې د لیونسن د موندلو په مسله کې د مرستې هڅه کوي. سکای نیوز تلویزیونی چینل وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د شاوخوا 22000 وسلوالو نومونه، ادرسونه او د هغو خپلې او د کورنیو د ټلیفونونو شمیرې پکې دي. سکای نیوز وایي دا اسناد د داعش یو پخواني ناراضه غړي د دې ډلې د کورني امنیت پولیس له مشر څخه غلا کړي او بیا یې دې چینل ته سپارلې دي. ویل کېږي دا معلومات د ابو حامد په نوم د هغه سړي په میموري سټیک یا د معلوماتو د زیرمې په وسیله کې موندل شوي دي چې مخکې د سوریې د آزاد پوځ له وسلوالو سره وو او وروسته بیا له دې ډلې څخه جلا او له داعش سره یو ځای شو. خبر زیاتوي چې په دې اسنادو کې د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو د اتباعو په اړه معلومات شامل دي. د سکای نیوز مسؤلان وایي استخباراتي چارواکو ته د معلوماتو د دې لوی زیرمې په اړه خبر ورکړی. د برتانیا د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یو قمندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو ګمان کاوه د تیرې اونۍ په یوه هوایي حمله کې به وژل شوی وي یوازې ټپي دی. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی د حملې په سیمه کې د ځینو څارونکو په حواله وایي چې الشیشانی د امریکا په هوایي حمله کې سخت ټپي شوی خو د رقه خود راقی خار یو روختون ته لیږدول شوی دی. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې الشیشانی د سوریې له حسکې ولایت څخه د راقی یو روختون ته لیږدول شوی او هلته یې یو ډاکټر چې اصلا د اروپا دی او د دې وسلوالې ډلې غړیتوب لري درملنه کړې. د امریکا سی این این تلویزیون هم د سوری فعالانو په حواله ویلي چې الشیشانی زخمی دی خو روختون ته رسول شوی. الشیشانی چې اصلي نوم یې تارخان باتیراشویلی او په خټه د ګرجستان له چچنیانو څخه دی د اسلامي دولت ډلې له مهمو قمندانانو څخه ګڼل کیږي او حتی یو مقام ویلي چې نوموړی د داعش دفاع وزیر دی. او د امریکا په ختیځ پنسلوانیا ایالت کې په یوه وسلواله حمله کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. پولیس وایي دوه وسلوالو کسانو پرون پیتسبورګ ښار ته نږدې په ویلکنسبورګ ښارګوټي کې د یو کور په انګړ کې پر روان محفل له سړک څخه ډزې وکړې او وتښتېدل. پولیس وایي د دې کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د اصلاحات او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو نفوذ ته اندېښنه ښکاروي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. په ننګرهار کې به د ولسی پاتون پاړه واوري. په کندهار کې پولیسو د 25 طالبانو د نیولو خبر ورکړی او په کندوز کې پولیس وایي چې 9 قاچاقوړونکي نیولی دي. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو مرستیال له خورانو سره یوه ژمنه کوي.
هغه ځوانان چې هغوی په رښتیا هم اقتصادي وضعیت کمزوری وي هغه کسان باید موږ ته مراجعه وکړي چې موږ یې دغې پوهنتونونو ته ورمعرفي کړو.
د کور کلي په پروګرام کې د معلولینو او معیوبینو د ستونزو مسله درسره شریکوو.
ما خپله خو سر ګلیدلی دي چې معیوبین په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي.
او د سپورت په اونیز پروګرام کې د یو افغان اتل په اړه اوریدلی شي. د اصلاحاتو او شی حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وی وسلوالو مخالفانو په منظم ډول د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې نفوذ کړی دی. ښاغلی مسعود نن د کندوز د پخوانی امنی قومندان عبدالرحمن سید خلی د پنځم تلین په مراسمو کې وویل د همدې نفوذ نتیجه ده چې کله ناکله مخالفان په اسانه خپل هدف ته ځان رسولی شي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پوراپور کې.
د افغانستان په دولتي ادارو کې له دې وړاندې د طالبانو د پلویانو د موجودیت او دغه راز د پنځم ستون یادونه کېدله، خو د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړي افغان چارواکي په دغه ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره هم تایید کړه. د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود وایي په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او ان تر دې چې په ښوونځیو او نورو مرکزونو کې ځان ته جلب او جذب هم کوي. ښاغلی مسعود د پنجشنبې په ورځ د کندوز د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې په بیلابیلو ادارو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د اندېښنې وړ وباله.
واقعا چې وسلوال مخالفین توانېدلی چې زموږ د هېواد په ښارونو، ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي. دغه نفوذ ته داسې زمینه برابره سوې چې حتی په امنیتي او ملکي ارګانونو کې هم مخالفین نفوذ لري. دوی په ټولو ټولنیزو شبکو کې هم نفوذ کړی دی.
له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د حکومت دننه یو شمېر چارواکي د طالبانو په ګټه فعالیت کوي او حکومت هڅه کوي چې دغه ډول څیرې له خپل چوکاټه لرې کړي. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره په داسې حال کې کیږي چې په تیر یو کال کې امنیتي پیښې زیاتې وې او ان طالبانو توانېدل چې د ولسو ورځو لپاره کندوز ښار هم سقوط کړي. که څه هم حکومت هڅه کوي چې د پاکستان په همکارۍ د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته مثبت بدلون ورکړي، خو د چارو یو شمېر څېړونکو وایي سوله او امنیت د پاکستان په همکارۍ نه راوستل کیږي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر عمر داوودزی د عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې وویل اوسنی حکومت د پاکستان په ژمنو غولې دلی دی.
پاکستان دیروز مریض نه بود کې امروز خوب شده باشه او به حرکت ما کمک کړي.
پاکستان پرون ناروغ نه و چې نن دې ښه سوی وي او زموږ سره دې مرسته وکړي. پاکستان خپل مقاصد او اهداف لري، تر څو چې خپل مقاصد او اهداف ته ونه رسیږي د سولې په بهیر کې نه باید همکاري هیله ترې وکړو. روانو ستونزو ته باید افغاني حل لاره پیدا شي.
داوودزی وایي د سولې په اړه روان نن څلور اړخیزې غونډې هم بې ګټې دي او اوس کار له خنډ سره مخ شوی دی. تر اوسه د افغان حکومت استخباراتي چارواکو په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه څه نه دی ویلي، خو د نظر خاوندانو او خپل افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د حکومت دننه یو شمېر کړۍ شته چې د سولې د خبرو مخالف دي او په اوسني ناآرامه وضعیت کې خپلې ګټې لټوي.
په راپور کې مو واورېدل چې احمد ضیا مسعود اندېښنه ښکاره کړه چې دولت مخالف او وسلوالو په امنیتي ادارو کې نفوذ کړی دی. اوس هم د امنیتي ځواکونو د یوې هڅې په برخه کې چې د امنیت په اړه یې په ننګرهار کې کړی ده. افغان ځواکونه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته وسلې ورکوي چې خپل کلي او سیمې خوندي وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له داعش سره اړوندو کسانو څخه د دې ولایت د یو شمېر سیمو د تصفیې پر مهال په دغه ځای کې پولیس او خلکو د پاسون ځواکونه ځای پر ځای شوي او له دې سیمو دفاع کوي. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاتسون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسی پاتسون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاتسونه د حکومت ملاتړ په اړه وویل.
بله،
از طرف دولت لخوا دوی ته د مهمات او وسلو مرسته شوی ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاتېدل دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د یاشي مرسته ورسره کوي. شاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتسون برخه یو شمېر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمېر سلګونه شي او وایي چې دا شمېر تغییر کوي. دا شمیر تغییر کوي، کله اوه سوه سي، کله اته سوه سي او کله پنځه سوه سي. دا پاتسونونه د خلکو لخوا دي نو ځکه تغییر کوي. څوک نسي ویلای چې دوی اوه نیم سوه دي که اوه سوه دي او که اته سوه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگي وایي چې په ولسی پاتسونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په اتلسو امنیتي پوستو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چراغام او دی بالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاتسون ځواکونه په دغه سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
په ننګرهار کې مو د ولسی پاتسون په اړه واوریدل چې له دولته وسلې ترلاسه کوي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په کندهار کې 15 طالبان نیول شوي دي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د روانې اونۍ په ترڅ کې 14 وسلوال مخالفان وژلي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیت کمانډانی د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله طرفی د پنځم به پورس په وی خبري غونډه کې وویل چې امنیتي ځواکونه پر روانونه کې په کندهار شهر او لسوالیو کې عملیات کړي چې پر مهال یې 14 وسلوال مخالفین وژل سوي، 2 ټپیان سوي او 15 نور ژوندي نیول سوي.
څوارلس سفر دښمن وژل سوی دی، دوه نفر دښمن ټپي سوی دی، اووه سفر ژوندې نیول سوی دی، اته نفر مشکوک نیول سوی دی، یو اراده موټر نیول سوی دی، یو میل تخریب سوی زیکویک لاسته راغلی دی، او سلویش پیره د زیکویک د اګایس مرمۍ سلویش پر لاسته راغلی دی.
د کندهار د امنیت امیر وویل چې د رواني ونی په جریان کې دوه لسنه د جنایي جرمونو او پولیس نور د نشي موادو د قاچاق په تور نیول سوي.
د جنایي پیښو په اړه عرض وکم چې درې نفر د موټر د مرسکلانو غله نیول سوي دي، یو نفر د بایسکل غل نیول سوي دي چې متکرر غلو، دوه نفر د هولو ټکولو په تور نیول سوي دي، شپږ نفر مزونین جمله سوي دي چې پیښې د چنین لاندې یې مربوطه سرولۍ ته تللي. د نشي توکو په اعتبار عرض وکم چې نه 500 کیلوګرام هیروین نیول سوي دي، 355 ګرامه چرسی، 12 نفر مزلونین په دې تړاو نیول سوي دي چې پر بل سر پلورل.
د امنیت امیر د غراز وبایل چې د نوی مریض کال د منځولو لپاره امنیت ځواکونه خپل تدابیر زیات کړي او خلک کولای شي چې په ډاډه زړه تفریحي پروګرامونه جوړ کړي.
په کندهار کې امنیتي چارواکي د یوې اونۍ په ترڅ کې د 15 طالبانو او د جنایي جرمونو په تور د 42 نورو کسانو د نیولو خبر ورکوي. هاخوا ته په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د نشي موادو په تور 42 کسان نیولې دي او یو شمېر نشي مواد هم دوی ترلاسه کړي دي. اجمل آریان د کندوز له ښار راپور لري.
د کندوز د امنی قومندانۍ چارواکي وایي چې د روان کال په درې ورستوي میاشت کې د پولیسو لخوا 42 تنه قاچاقبران له څه باندې 4 تنه مخدره توکو سره نیول شوي دي. د کندوز امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال په درې ورستوي میاشت کې څه باندې 4 تنه مخدره توکي، همدارنګه 42 تنه قاچاقبران د دې قومندانۍ د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
عملیاتی که از سه ماه گذشته تا قسمت گرفتاری مواد مخدر ما داشتیم 4 تا مواد مخدر.
موږ د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په خاطر یو لړ عملیاتونه درلودل چې په پایله کې د پولیسو لخوا 4.5 ټنه مخدره توکي چې په کې تریاک او ایروهین شامل دي کشف او ضبط شول، او په تړاو 42 تنه قاچاقبران هم له لسو ارادو موټرو سره ونیول شول. ښاغلی جنگلباغ زیاته کړه چې د نشي توکو په تور 42 تنه قاچاقبران هم نیولې دي چې دوسیه د دې ولایت سرندوالۍ ته سپارلې دي. د امنی قومندان زیاتوي چې په کندوز کې د کوکنارو د کرکلي کچه 0 ته رسیدلې ده، خو ډیر مهال د قاچاقبرانو لخوا له نورو ولایتونو څخه نشي توکي او الکولي مشروبات دې ولایت ته راوړل کیږي. په عین وخت کې په کندوز کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وویل چې لا تو کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکلي کچه پکې 0 ته رسیدلې ده.
ولایت کندوز به این معنا نیست که کشت کوکنار نمیشه و حاصل خوب نمیده.
دا په دې معنا نه ده چې په کندوز کې کوکنار ښه حاصل نه ورکوي. په کندوز کې کوکنار له هلمند څخه هم ښه حاصل ورکوي، خو د دې ولایت خلک د کوکنارو په ضرر پوه شوي دي او د کوکنارو د کرکلي پر وړاندې په جدیت سره مبارزه کوي، نو له کبله د کوکنارو کښت 0 ته رسیدلی دی. د مرشد په وینا چې هر کال د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا نموړي ولایت ته 1,000,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي، هغه بیا په دې ولایت کې په بیلابیلو پروژو لګول کیږي. د دغو چارواکو په وینا په کومې سیمې کې چې تروریزم فعالیت ولري نو هلته د مخدره توکو کرکیله هم زیاته وي، خو سره له دې چې په کندوز کې د نامنویو ترڅنګ تروریستان هم حضور لري، خو بیا هم په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې کچه 0 ته رسېدلې ده، ځکه د کندوز ولایت خلک د کوکنارو د کرکیلې پر وړاندې په جدي توګه مبارزه کوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 په افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پورې ازادي رادیو اوریدلی شي. د ازادي رادیو خپرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان معلولینو او مایوبینو ستونزو ته سره شریکو. د سپورټونیس پروګرام کې هم د افغان لوبغاړو د یو لړ بریاو په ارتباط اوریدلی شي. خو اوس پر راشو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د مرستیال خبرو ته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وی چې د لوړو زده کړو وزارت په مرسته په مرکز کابل ولایتونو کې له یو شمېر پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو تړونونو له مخې به هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري په تخفیف سره دغه پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو مؤسسو ته معرفي شي. د ځوانانو چارو معین کمال سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځوانان د ځانګړیو شرایطو له مخې پوهنتونونو ته معرفي کیږي. د موضوع په اړه زموږ همکاري نجیبه زمان له ښاغلي سادات سره مرکه کړې او په سر کې د دغه پروګرام په اړه جزئیات ترې غوښتي.
د ځوانانو چارو معینیان په کابل کې او په ولایتونو کې ټول هغه مؤسسې کاغه انسټیټیوټونه دي کاغه په هنتونونه دي لاغې سره مون قرارداد امضا کړی دی. د وزارت تحصیلات عالی په چوکاټ کې ټول هغه ځوانان چې هغه غواړي لوړی زده کړې تر سره کړي په خصوصي په هنتونونو کې یا هغه ځوانان چې د کمکور په نتیجه کې خپل هدف ته نه دی رسیدلی د دغه ځوانانو لپاره دا پروګرام دی. دا په تخفیف سره دی، یعنی د دوی په فیس کې ډیسکاونټ دی. همداشان هغه ځوانان چې هغه بخي ډیر غریبان وي او موږ ته ثبوت شي چې دا د کم فیس تکت هم نه لري هغه فری ور معرفي کوو.
تاسو ول د یو شمیر په هنتونونو سره مو تړونونه لاسلیک کړی دی. دغه په هنتونونه په مرکز کابل کې دی او په ولایتونو کې
دلته په کابل کې هم شته دي او په ولایتونو کې هم شته دي. خو ځینې په انټونونو دي چې هغه سره تر اوسه پورې مون قرارداد نه دیم زکړی لاغه سره به هم ډیر زر قرارداد امضا کو.
ډاکټر صاحب، تاسو په کوم شرایطو ځوانان دغه تحصیلي مؤسسو ته معرفي کوي؟
شرایط خو دا دي چې هغه ځوانان چې هغه پر اختیار هم اقتصادي وضعیت کمزوري وي هغه کسان باید مونږ ته مراجعه وکړي چې مونږ د پوهنتونونو ته ور معرفي کو. بل خبره دا چې نور هیڅ شرایط نه لري، نه زمونږ په معینیت کې وسیتې چلیږي نه پیسې چلیږي. هغه ځوانان چې هغه وسیتې و نه لري هغه ته مونږ لومړیتوب ورکوو.
تاسو کوم دغه پروسه یا پروګرام لري چې دغه په اساس بیا ځوانان پیژني چې دوی هغه مستحق ځوانان دي؟ کیږي تاسو هم داسې کسان مراجعه وکړي چې هغه مستحق نه وي خو دا یو چانس دی ورته برابر سي؟
موږ داسې یو پروسه لرو، هغه سره انټرویو کوو یا هغه دی گذر وکیلان یا دی ولایتي شورانا یا دی کلی وکیلان ملکان صاحبان یا نور څوک خپل وضعیت نه معلومیږي دی هغه لا انټرواین لا هغه صورت نه معلومیږي زنګړی کمیسونه او ټیم لرو لا هغه سره لا هغه ورستو چې معلومه شي نو بیا موږ وایته دا ډیسکاونټ یا تخفیف چې دی ادا موږ ورکو.
تر اوسه دا پروګرام شروع شوی دی، یو شمیر ځوانان مو معرفي کړی دی.
بالکل شروع شوی دی ل یو شمیر په هنتونونو سره چې ډیر ضرب لا غوي سره مون قرارداد امضا کو. خو ځوانان دي څوک یو په هنتون ته غواړي هغه ته ورنګ دی وی، څوک بل په هنتون ته غواړي په هغه کې دی دوی د خوخي په هنځي چې دا اغاش تاوي. نو مون دغه پروګرام پیل کړی دی ډیر ضرب ټول افغانستان ته وغځو.
څونه ځوانان ستاسو په نظر کې دي تر څه تعداد ځوانانو پورې تاسو معرفي کوي په دغه پروګرام کې؟
تقریبا په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو سره مخ قرارداد فرق لري. لزونو سره په زر نفر شوي دي، لزونو سره 2000، لزونو سره 3000، نو دغه فرق لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د چارو معین کمال سادات وو. د وویل چې له هغو خوارانو سره به مرسته وکړي چې هغوی اقتصادي ستونزې لري او له دوی سره به دا کومک وشي چې پوهنتونونو ته جذب شي او له دوی سره په مالی برخه کې به کومکونه وشي. بیا هم د معارف په برخه کې په فراه ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو څخه پیسې اخیستل کیږي. د دغو ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځي مدیر ورڅخه په میاشتني ډول پیسې اخلي. بلور څخه د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم د پیسو اخیستل مني، خو وایي دا کار د ویلایې له مخې کوي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو څخه په بېلابېل نومونو پیسې اخیستل کېږي. د دغو ښوونځیو زده کوونکي ازادي راډیو ته ویلي د لومړۍ ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو څخه په نامعین ډول میاشتنۍ پیسې اخیستل کېږي او وروسته د ښوونځي د مدیر لخوا د ښوونځي پر بېلابېلو برخو مصرفېږي. د ښوونځیو د زده کوونکو په خبره دوی پوره وړتیا نه لري چې دغه پیسې ورکړي او که مخه یې ونیول شي نو دوی به ښوونځي پرېږدي.
من نجیبه متنم صنف دوازدهم میباشم. قبلا مدیر حسابم گفتن ما از صنف هاول ماهانه ما یک روپیه همشیرام و برادرام داخل از مکتب است. از صنف هاول یک روپیه اتمی را تا صنف 12 ماهانه 12 روپیه جمع نه به خاطر مشکلاتی که در مکتب ما است.
نام شما چیست؟
وید فریدون، صنف 3 مکتب کلموزی.
از اداره آیا از تو پول میگیره یا نمیگیره؟
میگیره.
په همدې اړه که د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي کسان په ښوونځیو کې د پیسو اخیستل منی خو واج دا کار دوی د یو پلان له مخې کوي او د پوهنې وزارت هم په دې اړه دوی ته یو لایحه لیږلې ده. د فراه ولایت د پوهنې رئیس محمد صابر فاروقي واج دا کار شاګردانو په خوښه شوی دی او دا پیسې په ښوونځیو مصرفېږي. دا په خبره په دې ډول دولت غواړي لکه بهرنیو هیوادونو د زده کوونکو څخه پیسې واخلي خو دا کار په اوږدمهاله ډول ترسره کېږي.
هغه پرېښول کېږي. اول سم شاګرد یو روپیه دوی تر دولسم دولس روپیه مو هغه هم اجباري نه دی. شاګرد خپل په رضایت که څوک چې وي شکه نه چې وي مشکل نشته. بیا هغه کوم عیت دی د ولایت د خوا او معرف د خوا او د اکویب د خوا اکویب د بانک جهاني پروګرام زموږ سره کار کوي. بیا پر مکتب پر لابراتوار او پر دې شیانو باندې مصرفېږي. دې مانا چې شاګرد یو نوکې ځان مسؤول احساس وکړي. نو یو افغاني د میاشتې اول سم ته یا دولس افغاني دولسم شاګرد ته یعنی ډېر ناچیزه شی دی. خو د دې دپاره چې یو مسؤلیت هېڅ کړي.
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس هر افغان حق لري چې په وړیا توګه زده کړې وکړي. خو دا چې اوس په ښوونځیو کې پیسې اخیستل کېږي دا کار به د خلکو لیوالتیا د ښوونې برخې ته راکمه کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
اسمت څاروان مولای وکښ کشف خبروي او بیا ازادي رډو ته ساسو یو شمیر رسیدلې اسمي سنل ول
خبریاست سانس په هنو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان په هنتون څیړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي خو ساينس پوهان وایي چې دا نوې شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکتیف شیشه چې پودر او تورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 15 لک ځلې زیات ژوول کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
غلام سخی شیرانی د غزنی له قرباغ لیکي سولې ته هیله منیو له جګړې ستړیو. حکمت حماس له هلمند ته طالبانو خپل منځي اختلافات ته اشاره کوي او لیکي چې دغه اختلافات به د سولې خبرې زیانمن کړي. محمد اسلام ارمان له خوستل کې لټولو افغانانو هیله کوم چې د کرکټ لوبغاړو ته دعا وکړي چې دوهم پړاو تلار پیدا کړي. د کرکټ پاړه عبدالغفار قریشی له کندهار لیکي کرکټ لوبغاړو ته دعا وکړي او انجینر خدای نور عزیزی له میدان وردګ لیکي هیله لري چې نن افغان کرکټ لوبغاړي له هانګ کانګ څخه لوبه وګټي. ایوب عمری له شاجوی څخه لیکلي دي لټولو افغانانو هیله لرم چې د کرکټ د بریا خوشحالي په غم ملړی. حافظ پردیس لیکي له ولسمشر هیله کوم چې د هلمند حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي. نقیب الله بارکزی لیکي ولسمشر باید هلمند ته یو باصلاحیت هیئت راوستوي څو امنیتي وضعیت چې خراب دی وڅېړي. او قاری رحمت الله له هلمندل پښتنه کوي سول براشي د بیالي کې د سول دشمنان د افغانستان دشمنان دي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هرات د ولایتي شورا سرچینه وایي چې په شیندان ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې له دواړو خواو څخه 150 کسان وژل شوي. د شورا مسؤلان وایي په وژل شویو کسانو کې نږدې 100 د مولا رسول او پاتې د مولا اختر محمد منصور پلویان دي. د اصلاحاتو او حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وایي په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه اندېښمن دی. ښاغلي مسعود د عبدالرحمن سید خلی د تلین په مراسمو کې وویل تروریستان توانېدلی چې په ښارونو ولسوالیو او حکومتي ادارو کې نفوذ وکړي. د حکومت اجرایه رئیس وایي که افغان ځواکونه یوه شېبه هم جګړه ودروي نو د هیواد امنیتي وضعیت به خراب شي. عبدالله عبدالله نن د کندوز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خلی د پنځم تلین غونډې ته وویل افغانستان ژغورنې ته اړتیا لري. د دارلمان مانی د بیارغونې د پروژې مسول وایي چې د دې مانی د بیارغونې عملی پړاو به د نوي کال د حمل په میاشت کې پیل کړي. سید رضا حسیني ازادۍ رادیو ته وویل د دې پروژې د لمړنۍ نقشو په سلو کې اتیا کار بشپړ شوی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب قمندان وایي چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي. جنرال امیرعلي حاجی زاده په یو ټلویزیون مرکه کې ویلي سپاه پاسداران د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هیڅ کله نه دی منلی. سکای نیوز ټلویزیونی چینل وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شاوخوا 22 وسلوالو نومونه، ادرسونه او د هغو خپلې او د کورنیو د غړو د ټلیفونونو شمیرې پکې دي. او په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یو قمندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو ګمان کاوه د تیرې اونۍ په یوه هوایي حمله کې به وژل شوی یوازې ټپي دی. فعالان وایي چې الشیشانی سخت ټپي شوی خو د رقی خر یو روغتون ته د علاج لپاره لیږدول شوی دی.
موسم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي افغان حکومت باید د افغان سوداګرو د صادرات لپاره د کارګو سیستم جوړ کړي څو د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري ډیره شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنۍ پالیسي مشر ازرخ شفیزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او هندي مالونه نه پرېږدي چې افغان سوداګري له هغې خوا راوړي.
ډیره لوته کې دي چې تش زی او تش راځي ځکه چې د امارات سره رقابتش کولای یعنی له سره رقابتش کول د زموږ خپل الوته کې موږ تر اوسه پورې داسې یو کارګو منظم کارګو سیستم نه لرو او په دغه باندې څوک داسې توجه او پاملرنه نه کوي.
د شغلی حفیظی په خبره اوس مهال افغاني تازه میوه او داسې نور طبي بوټي ش بازار په هندستان کې لري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې حکومت پلان لري چې د افغانستان په هوایي میدانونو کې د تازه میوو لپاره سړی خونې جوړ کړي. د خونو د صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې د دې سړو خونو په جوړولو سره به د افغان سوداګرو صادرات ډیر او مالونه به د خرابېدو له خطر څخه لري شي.
دولت غواړي چې مثلا په میدان هوایي کې بعضي استاکونه ایجاد کړي، مثلا بعضي صادخانه ایجاد کړي د صادراتو میوې تازه لپاره. دا مونږ لپاره یو ښه پیغام دی.
د شغلی پوپل په خبره د دې ترڅنګ افغان حکومت د تازه میوو د صادرات لپاره پر نورو پروګرامونو هم کار کوي چې په عمل کول سره به صادرات ډیر شي. او د افغانستان د برښنا شرکت وایي تر اتلونکي یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزي د غزولو کار پیل شي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاور ازادي راډیو ته ویل چې دغه مزي به د 500 کیلو واټ برښنا د لیږد وړتیا ولري. شغلی دلاور وایي دغه برښنا له گاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. افغانستان د مهاله څلورو گاونډیو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به واوري چې آیا امریکا به پر پاکستان اف شپږ جنگي الوتکې خرڅ کړي او کنه. اوس هم د پاکستان سره په ارتباط یو راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا اپټا کې تر دې دمه کوم تعدیل نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د اپټا تړون کې د تعدیل خبره کوي چې له مخې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه وځکېږي. دی ورسپانی دغه خبر د پاکستان د سوداګری د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. سپیناوی له کابل د قسیم سولمل پراپور کې
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ لزی وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات 6 روز
دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیر هفته د یوې تر شپږ ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړېږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکو مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوې خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي، ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه یې ډېر زیات مهمه ده.
خدای چې پاکستان لاپټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپو متصل کومکی څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکیم دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپۍ ته چې په دې تړون کې باید وي په ځان نظر ته ونه کتلې. بازی تړونکو ځینې ملتیاوی وی چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړونکو د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
بیا هم د پاکستان په ارتباط یو مطلب، د امریکا د کانګرس د سنا د مجلس یو مخکښ غړی وایي پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د پلورلو معامله شاید کانګرس تایید ترلاسه کړي. په عین حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس ګڼ شمېر غړي او د پاکستان سیال هند پاکستان ته د دغو الوتکو د ورکولو سخت مخالفت کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
ډیموکرات سناتور بن کاردین چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مهم غړی دی، هیله مند دی چې کانګرس به پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړي. سناتور کاردین وای که څه هم کانګرس د پاکستان د اټومي پروګرام د تروریزم پر وړاندې د اسلام آباد د مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول پړه اندېښنه لري، خو په مجموع کې د هیواد ته د اف 14 الوتکو د ورکولو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو حکومت د 3 فبروري میاشت په 12 نیټه اعلان وکړ چې پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو رادار او نورو تجهیزاتو ورکول منظور کړی دي. د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي بیا له دې معاملې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې پاکستان ته د اف 14 الوتکو د ورکولو مخه ونیسي. له دې ډلې څخه یو هم جمهوري غوښتونکی سناتور راوند پاول دی. نوموړی وایي امریکا باید پاکستان ته د جنگي الوتکو ورنکړي ځکه د په خبره اسلام آباد د باور وړ متحد نه دی. تمه ده چې د امریکا کانګرس نن د 200 میلیون ډالرو په ارزښت پاکستان ته د اف 14 الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو د ورکولو پر موضوع بحثونه پیل کړي. د امریکا کانګرس د غراس پر دې هم غور کوي چې د دې پوځي معاملې د تمویل لپاره د خپل مالی ورکوونکو له پیسو ګټه واخستل شي او کڅنګه. نه یوازې د متحده ایالاتو کانګرس بلکې د پاکستان تاریخي سیال هند په وار وار پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت او اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې به نن افغانستان د کابل په وخت پښپښنی مو بجو له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي او د دغه شل وریز جام په ترڅ کې د غووس د زیمبابوي او سکاټلند لوبه روانه ده. زیمبابوي تر اوسه په وو ورونو کې 9 دېرش منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، مهم لوبغاړي مسکدان زده د منډو پر مهال وسوسېده او داسې ښکاري چې تر دغه دمه البته زیمبابوي یو څه تر فشار لاندې ده. خو اوس د سپورتونیس پروګرام درو تر هغه وروسته د کور کلی په پروګرام کې د افغان معلولینو او مایوبینو د ستونزو په اړه اوریدل شي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یوې ورستي اتلولۍ په اړه درته ریپورت لرو او بیا به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د غړیو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره د انتخابي لوبو په اړه ریپورت واورئ سر کې رازو د سیار بهادر زاده اتل ولیتا د افغانستان د رزمی لوبو نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یو اف سی یو اتل برندن تاچ ته ماته ورکړه. بهادر زاده د یو اف سی سازمان په 1990م دور لوبو کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې د رواني اونۍ په پایل کې وشوي په دریم راوند کې خپل امریکایي سیال تاچ مات کړ. په ډېر پام وکړئ یو راپورټ ته. د افغانستان د رزمی سپورتونو نړیوال اتل سیار بهادر زاده د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې امریکایي برندن تاچ ته ماته ورکړه. بهادر زاده وکولای شول په دې لوبه کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې جوړه شوې وه په دریم راوند کې د یو سبمیشن یا د غاړې د نیولو په حرکت سره امریکایي لوبغاړی تسلیمېدو ته اړ کړي. بهادر زاده دا لوبه په داسې حال کې وکړه چې دوه کلونه له لوبو بهر پاتې وو. دا وایي زه دوه کاله له لوبو بهر پاتې وم، اوګه مې سخته ژوبله وه، خو بیا مې هم هره ورځ دوه وخته تمرین کاوه، هیله من وم او دا دی اتل هم شوم. له هغو مننه کوم چې زما مینوال دي، خو دا لوبه هغو ته ډالۍ کوم چې زه یې نه خوښ کیګم. زه غواړم چې نور هم قوي په مخ ولاړ شم. بهادر زاده د لوبه د یو اف سی سازمان په 1990م دور لوبه کې د امریکا په وخت د شنبه په ماخوستن وکړه. په دې لوبي سره د بهادر زاده د اتلولۍ شمیر 22 ته ورسید. په داسې حال کې چې یوازې شپږ لوبي بایللې دي. سیار بهادر زاده چې افغاني ول اصله حالنده ده د دې خبرې په جواب کې چې راتلونکو کې به څه کوي او ویل زه خپل تمرینونه جاري ساتم او بیا به ثابت کړم چې زه به نورې لوبي هم وګټم. نو دوه کال لري پاتې کېدل په لوبه باندې تاثیر اچوي. زه واده کوم چې راتلونکي کې به تر دې هم خلوب وکړم. دا د ثابته مکړه چې په لوبه کې به حوصله پاتې کېږم او خلوب کوم. راتلونکي کې هم چې وخت راغی زبا لوبه هرو مرو غټم. دا لومړی ځل نه دی چې بهادر زاده په یو اف سی کې بریا تر رسیدي، بلکې لدې مخ کې په خپل وزن کې د نړۍ تر ټولو سرسخت لوبغاړی پاولو تیاګو هم مات کړو. د یو اف سی په یو سلو شپږم دور لوبه کې همدارس د دوو وزنونو اتلانو خپلې اتلولۍ وبایللې. کینر مکریرور په نت دیاز باندې د اتلولۍ کمربند بایلوت او پنجونو کې هم میشا تیت اتلی هلی هم ته چې له څو دورې اتلی راونډا روسیې کمربند ګټلی و ماته ورکړه. رابه شو د تکواندو لوبو ته. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لخوا د تکواندو د لوبغاړو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره انتخابي لوبي وشوي. د دغه لوبو په پای کې چې د جمعې په ورځ وشوي یو اته کسیزه ټیم د آسیایي سیالیو لپاره انتخاب شو او بل ټیم هم د فجر نړیوالو لوبو لپاره انتخاب شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا د تلولي او د فجر د نړیوالو سیالیو لپاره یو بل سره سیالي وکړي. په دغه لوبغاړو کې تر ټولو تکړه تکواندو کارانو د آسیا اتلولي زو لوبو ته لار پیدا کړه چې په انتخابي لوبو کې هیڅ ماته ونه خوړه. هغه لوبغاړو چې یوازې یو ماته خوړلې و وکولای شول د دوه نورو لوبغاړو په ماتولو سره د ایران د فجر لوبو لپاره لار پیدا کړي. د افغانستان د ملي ټیم یو غړي احمد بخشي چې له ایران څخه افغانستان ته راغلی دی وویل په ایران کې افغان کډوالو ته په سپک سترګه کتل کیږي او دا ډیر خوښ دی چې اوس په خپل ملي ټیم کې او نړیوال لوبو ته د افغانانو لپاره لوبيږي.
امیدوارم چې دوباره
هیلمنیم چې یو ځل بیا د جنوبي اسیا د لوبو په څیر خپل هیواد افغانستان ته لوبو وګټم او د سترو زرو میډال خپل کړم. په ایران کې موږ کډوال یو، سخت چلند را سره کیږي، په دې چې افغانان یو سخت زورول کیږو. ډیر خوښ یم چې افغانستان ته راغلی یم او د خپل هیواد لپاره اتل ولی راوړم. احمد بخشی چې په دریم وزن کې لوبي کولې په دې وروستیو ورځو کې له هند څخه د جنوبي اسیا له لوبو نه د سترو زرو میډال ګټلی و. اخو په دویم وزن کې بلال زازای وټوانی چې خپل ټول سیالان مات کړي او د آسیایي لوبو جواز تر لاسه کړي.
ما خپل د دویم مسابقات جوړ میکه. اول مسابقه کې بیا وته هم کړه. دویم مسابقه مې اشرف نصری چې خو په اور لوبډاله تکواندو کې قوي وزن کنه کولای مې شوټه په جګړه نمبرو کې مې تنه غټلې همدام سبقې دې اسې په ساته دي درنی میاشي ورې سیم سبقې دې په ټیم کې شوار کې کوسه انتخابي نه سیمه باندې ورته نو څو هم سبقې اشتراک وکړو کوشش کوم چې حالته مخونه تجارت سره راوړم افغانستان لپاره باندې
د تکواندو د اسیا تل ولیز لوبي بچي د کوریا ایران چین جاپان او افغانستان په څیر تکړه تکواندو لوبغاړي پکې لوبيږي د اپریل په 13 په فلیپین کې پیل شي د فجر نړیوال لوبي بیا پورا 2 میاشتې وروسته د ایران په قربتو په تهران کې پیلېږي اخو د اولمپیک لوبو افغان اتل روح الله نیکپاوي د اسیایي او د ایران د فجر لوبو لپاره انتخابي سیالي په ډیره لوړه کچه تر سره شوه نیکپا هم درازویل دای هم د اولمپیک لوبو د جواز د ګټلو سیالي ته کاندید شوه او هیله لري چې خېلو به تر سره کړي
سات تخنیکی بچو خوب نسبت
په لوبغاړو تخنیکی کچه ډیره لوړه شوه دا ورستر بلی پرمختګ کوي ز په خپل هم د اولمپیکی سیالي د تحمید تر لاسه کولو لپاره لوبي کوم هیله منیم چې وکولای شم د خپل مټ په زور د اولمپیکی سیالي او جواز تر لاسه کړم
بازور بازی خو داخل بازی اولمپیک
شي د تکواندو فدراسیون وایي چې د اولمپیکی سیالي دوه دوري اتل روح الله نیکپا او نړیوال اتل محمود حیدری د 2014 کال د برازیل اولمپیکی سیالي د سهمیه تر لاسه کولو لپاره کاندید شوی دي د سهمیه تر لاسه کولو د لوبي بعد د فلیپین په مانیلا کې د اپریل په 14 موشي اخو د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی وایي د غلوبو تبلوب هاړي خو روزي خو افغان دولت باید دوی ته هر ډول امکانات برابر کړي
آسیا قهرمانی مسابقه لوبي دی په فلیپین کې او همچنان د دهه فجر بین المللي مسابقه دی په ایران کې من بل تمرین خو هیڅ امکان نه چې دوی آماده شي مونږ دوی ته برنامه لرو دوه میاشتې دوی مونږ د تمرین ترلاندې تر لاسلاندې ده ان شاء الله چې خو منظمه برنامه دوی ته لرو چې وکول شو خو افتخار خپل وطن ده
کاغلی ترکی شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ اور سره مرسته نه ده کړې ورسله هغه د تکواندو د ملي ټیم انتخابي سیالي وشوي او اتلانو د جنوبي اسیا په لوبو کې برخه واخیسته چې د تکواندو د فدراسیون نوې ادارې له پخوانی ادارې سره لانجه ختم کړي او وتواني د خپل پروګرامونه پلي کړي درنو اوریدونکو دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکاو بخون کې خدای سپارم هیڅ شی به ولري
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني موږ په تیرو خبرونو کې د امالولینو د زړه درد او ستونزې له تاسو سره شریکې کړې وې په روانه خبرونه کې د روغو کسانو شکایتونه او روچېل امالولینو لري او دا چې په دې ورستیو کې د امالولینو لپاره کوم کار نشوي د حمله مسول کسانو اورو درمنه دوستانو د شواده او مالولین وزارت مسول کسان وایي چې دوی یوازې هغه کسانو ته معاش ورکوي چې هغه په جنگ جګړو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي وي خو د زده کړې اسانتیاوي د کسب زده کول د کورونو ویش او داسې نور مرستې تر خپل توانه لټول مالولین سره کوي د مالولین په وینا کوم امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي کافي نه دی دوی نش کوي چې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړي نو آل دی چې کار وکړي او یو څه پیسې وګټي په دې ورسته کې د کابل ښار د زینو تمزینو د موټرو د تنظیم چاري مالولین پراته د خاروالي له مشورې نه مخکې بي دوی د موټرو د تنظیم په بدل کې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي عام کسان او د موټرو چلوونکي د زینو مالولینو له چلان څخه خوښ نه دي دا چې ولې د دوه تنو خبرې اورو
ما خپل خپل سر ګولې دي چې ما یوبن په لږه باندې موټر وې یو شیشې ماته بي ما یوبن خلک په هیدلته مظاهره و دي ما یوبن موټر چلاول موټر نه په هیدل په وځي شرطو یې ودرېګه په شروع غوډه کول بدون نه شرطو یې ودرېګه د با شیما تکړه دي په چیت کړه ترانزاک کوي چې خبرې کوي خلک وې دومره خوشنط نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کې چې نور خلک ما یوب کې دې ته نه ګورې سر د کې سر د مقصد وره باندې کوي وې
کیم د سی کسان دي چې ډیر د چوکات نووزي او ډیر د سی خبرې د خلنه بعضی وخت صادريږي چې زه شرمېږم چې هغه په رادیو کې تاسو ته بیان کوم
د د شهدا او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري وای چې دوی هم لا مخالکونه د معلولینو له چلند نه شکایت اوریدلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې روغ کسان هم ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نه نیسي، له معلولینو سره سم چلند نه کوي.
ریښې اصلي مسله باز هم دمو ظرفه
اصلی ریخه بیا هم هماغه د زینو کسانو بی فرهنګی ده. معلول کسان له رواني پلوه هم زیان ویني، په پیل کې د خلکو لخوا هغوی سره بد چلند کیږي، وروسته بیا هغوی هم عکس العمل ښیي چې دا ستن مناسب کار نه دی. خشونت خشونت دی، دا چې د هر چا لخوا کیږي باید ونه شي. یو موټروان چې د موټر له پیسو نه د کورنۍ ټول لګښت پوره کوي، که یې د موټر ښیښه ماتیږي معلومداره چې ټول کورنۍ ته یې تاوان رسیږي. که موږ وغواړو چې دا ستونزې حل کړو، نو روغ کسان او معلولین خلاصه موږ ټول باید ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسو او یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
محمد زمان چې په پخه معلول دی، ویل مجبوریت نه سهار تر بیګه په یو پخه د موټرو په تمځای کې ولاړ وي، د ژوند له نورو ناخوالو سره د خلکو خبرې هم اوري.
دخل تو ولله مجبوری ولاړې ما که سوال کومه زه کوټ بچیان د پغاړې دي، نو مجبور يم چې سزا کې ودرېګم. ا بیګا ته بچیان ته کوم روزي پیدا کوم، غداونه کوم چی وکم، خپل کار کې خپل غریبي کې مې پرېګې دي. پغاله سرپې باندې سار لمځګره ولاړې، اوس که خپل حق غواړي هر څوک باندې چاته لیونه دي. روغ سره ما څه پروا لري.
اجمل په جنگ کې معلوم شوی، هغه وای په زاید دي چې دوی قدر وشي، عام خلک کتری او کنای ورتوی دوی ته معلولیت ور یادوي چې دا کار د زغملو نه دی.
د افغانستان د معلولین چې دي قهرمانان دي، وطن دي، دیو قربانی ورکړه. زه د مقاموس خونم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلی کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی راوی هدي رسېږي. ځکه هغه وخت چې دوی په ماین باندې ورتل، په ټانک باندې ورتل، په تو پرته تیری سر جنگیدل، آیا هغه وخت دوی نه وپوي؟ خپوي وا په دې معلولینو کی مونږ جنرالان حملرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان حملرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین حملرو. آیا له زنانه یو نسی ته مردانه وکړي؟ یا دې لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کی لکه په اوس یا لنګ چې وای د څه وګن لکه دا او چې بیا په مرمې وشتلم دومره بد تاثیر بند کی. یا دا ډیرو بد لفظ دی، یا وي ګډ راغی، یا لنګ راغی، دا به وای یو قهرمان معلول ورته وای.
حقمال او جمال بیا وای چې له معلولیت نه وروسته د دوی زړونه ډیر نازک شوي، کله خو داسې هم کیږي چې سمه خبره بده ورته ښکاري.
د پښې د قطع کېدو سره تابان حوصله ډیره کمه شوې ده. د سرتویم شاید ازما د سترګو دید سره کم شوې ده، مثلا نور په وجود کې ډیر پخ سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړې اوسیږي کنه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوم قدم کې چې د خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځيږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا دغه په اندازه دغه وخت کم شي ته یو څه باید سیاد درېږي، او خصوصا په هغه کوم ځای کې چې پروغ وخت کې ګرځېدلې او هغه ځای ته چې هلته ډېر سړی مویسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، کچې د ډېره پورته کټ ده.
انسان هر بخش څه ده حس لري، هر حس د دې رشتې عصبي لري. دا رشتې عصبي قطع شوي دي، دې سره باید خلک ډېر نرم چلند وکړي، ډېر باید په ښه سترګه ورته وګوري. دا عصباني نه کوي که چیرې د یو انسان اته یو ګوته مني هغه به ډېر عصباني. دوه جایه درې جایه پښې قطع شوي دي، لاس قطع شوي دي، دوه پښې قطع شوي دي، د دې نور عصبانیت حتمي ډېر ده، د دې زړه ډېر ځورېدلی ده.
دا چې د شهدا او معلولینو وزارت په دې وروستیو کې معلولینو ته څه کړي، د اچي وزارت ویان علي افتخاري وایي چې تر ټولو مهم کار یې دا کړی چې دوی د معلولینو له ډلې نه هغه کسان بیل کړي چې روغ و خو د معلول امتیاز یې اخیسته. دوی د معلول حق خور. نوري خبرې لاغس خاورو.
معاش از نا باید مشکل بسیار
د معاش تو ورکړي سیستم یې ډېر له ستونزو سره مخ و. دوی باید یو لوی اداري پړاو مخکې بیولی وای. اوس موږ هغه ورته اسانه کړ. هغه کسان چې معلول نه و خو د معلول معاش یې اخیست، هغو مو پیدا کړل چې شمېر یې تقریبا 50 ته رسیده. هغوی مو د معلولینو له ډلې څخه وایستل. له 2600 څارنوالې ته معرفي شول. موږ معلولینو ته د داسې کسب زده کولو زمینه برابروو چې دوی توان ولري د زده کړې اسانتیا ورته برابروو. د کورونو په برخه کې په 44% د معلولینو حق کېږي، هغه ورکوو. موږ تر خپله وسه له هیڅ ډول مرستې نه مخ نه دی اړولی.
درنوردونکو اوس تمثیل شو اروپا تمثیل شو راکې د کسانو پاک له خبرې شوی چې وخت نا وخت د گاونډیانو کور ته ورځي او هغوی له کار نه باسي.
وی خدای مادر چې جګه سم دا کور کار وکم جارو وکم اوس به بیا ما شمن را رسیدي وای مور ډوډۍ ډوډۍ ودر چې اول خدیګای وکم که جارو وکم زه اول به جارو وکم چې کوم
شیرینی کوره
خدای خیر دا گپ گویا که راسی والله که ترمزی گره سوک جگه که او خوری رزا
ملش
تری ماشی خوری
چکه دست ناسه وی قرار آرام ندی راجو لگه ولی دا ندی تلویزون تا گوری بس هم دست ناسه پا چرت که تلی چه پیشون
خوری چه در تو وایم اوز جگه دم خپل کار بار میکول مال دا کوتی موتی با پاکی کماو ماشمان دی مکتب نگه رسیگی او دیگه میگای باور تو کم داده تر اخلی
شه بس داده ایز کسی بنو سر ساعت و مجلس سر بکنو
خوری
اوز ازم پخته بدا کول که داسه دیخ سوله ما راسه سات په دشیرین سرک شهر می سات په مجلس سره وکو
څنګه یې وشه خوري وو شکر دې تا خون ګور ستا کار مرد کیږي
تر زده غره پز زنی رسیدلې ما دې ته ته شاته کار څه را کوي
وی خوري داس مو وای څه ګلالین ګور دې دا څنګه کور دې پیټو دې ما
زړه می ځنی خورین دې خورین څو چې دوه زار ولا ته کوم چانجلی را ولاړس غرمس و راته دې گئی پوخ ک سړی به دې راځي ولا کې چټل خراب هغه زه مچ په داس پین سر ولا جارو وکا شان سره ټوکه کړته
او معلومی کی خورې معلومی
دا کار څه نه ده بس نو
خدای خیر لکه چې دا بلې امره هو رسیده سلام علیکم څنګه یې تور به کی خورې ځوانې وسې جوړې
څنګه یې شکر دې ته شکر ساته دې تور به کی جانې شې جوړې خیر دې کور کې ما شو منځ شې څه ټول
ټول خې دې زه مې دې په تانکسو شینې خورې مال ز کار خور وخت کیږي راته خو یې د حکیم
ما نه سره وخت قرار وقت کی خیم ات کینه دی خواته تو چې بالخ در تکی ده ما کینه
سمه
کینه کینه تو ساعت وګورم اوه تا خود غرمې ته له وشت ته مزګر کیږه اوس در ځا چې زو کوټ ته ځه که ښنه
نه ځما
اوا سم لاړه ما
کینه خوري اوس کوله غرمه ته را سورا باندې خیر ده یو څو اگې به در تر او غوړم دیګه خو
ساده سبا ته بیار
شاده سه شاده سه راځي بیا بل ورځ بیا
خدای په ما خه مخه
درمنه دوستانو په خبرونه کې یو شمیر کسانو د معلولینو له چلن د زینو موټرو په تمځایونو کې شکایت وکړ. معلولین هم په دې نظر دي چې د دوی عصبي غړي غوڅ شوی نو اوسله نه لري. کله خداسي هم کېږي چې ښه خبر هم بد ورته ښکاري. د شهدا او معلولینو وزارت مسول کسانو ویل چې دوی یو شمیر معلول کسان ښاروالۍ ته معرفي کړي چې د کار اسانتیاوي ورته برابرې کړي، خو ښاروالۍ وایي چې دوی معلولو کسانو ته په تمځایونو کې د موټرو د تنظیم دنده نه ده ورکړې. هغوی په خپل سر هلته ولاړ دي. په اخره کې دې پایلې ته رسیږو چې دولتي مسول کسان په دې برخه کې خپل مسؤلیت کموي، عام خلکو ته په غاړه کې وراچوي.
ساقی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساقی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا وتر خو بو کې بویدا کوثر نشتا وتر خو بو کې بویدا کوثر نشتا های ساقی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساقی نندے پیال کی جو ہر ناشتا مپنی نی نی مپسا سا سا مپنی نی نی مپسا سا سا ملے ملے سانی ددنی سا ملے ملے سانی ددنی سا سزنی نی بابا مما نی نی سزنی نی سا سزنی نی مما پاپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا چتو بای پتواف کی ماتولا چتو بای پتواف کی ماتولا ہے دہاغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہاغے انگاری ساس کی شرر ناشتا بطر خوبو کی بویدہ کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالا کی جوہر ناشتا
ساکی لندے پا پیال کی جو ہر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پاپا مما رے رے سسنی نی سا سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا